ننګونو په اړه د حساب ورکولو د چوکاټ پر نشټوالي هم تمرکز وشو. ګډونوالو د طالبانو د سیاستونو د جنسیتي اپارتاید په توګه د طبقه بندۍ لپاره د قانوني تدابیرو پر اړتیا هم ټینګار وکړ، چې د دوی په وینا د ښځو او نجونو پر وړاندې د سیستماتیک ظلم ښکارندویي کوي. طالبانو تر اوسه د دې کانفرنس په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو تل یې ټینګار کړی چې د دوی حکومت د اسلامي قوانینو په چوکاټ کې د ښځو حقونه تامین کړي. شنونکي په ځانګړې توګه حقوقي کارپوهان او د بشري حقونو فعالان استدلال کوي چې طالبان د اسلامي قوانینو تفسیر د منل شویو اصولو پر ځای د دوی د محدودوونکو سیاستونو انعکاس دی.
نیما نړۍ
سر دمیان خلی امر بندی لګولې
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځه په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې. د نیمې نړۍ یوې بلې خبرونه ته خراغلی. د نومبر 15مه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په نوم نومول شوې ده، خو افغان میرمنې سره له دې چې د طالبانو حکومت له خپلو ټولو لومړنیو حقونو څخه بې برخې کړي دي، کورنۍ تاوتریخوالی هم دوی ځوروي. د ګڼ شمېر ښځو په خبره کورنۍ خشونت تر ډېره له هغو میرمنو سره کېږي چې میړونه یې معتاد وي.
اول کې و چارته وهله، اما داسې موتات نه و. وخت چې پوډری وهله د پیران کې دا کار شروع کړه او بس دلته ځتی بيخي ختم ک ډیر، یعنی دردون کې ځون ما تیر کړه.
د جمهوریت پر وخت ډیرای خزو رسمي یا هم غیر رسمي داندې درلودلې ما شخص په مرسته ځان او کورنۍ ته نفقه پیدا کوله، خو اوس دا چې د طالبانو نظام پر دوی باندې د کار کولو لارې بندې کړې دي، وایي کورنۍ تاوتریخوالی څو برابره زیات شوی دی. د دوی په ډله کې هغه میرمنې هم شامل دي چې میړونه یې معتاد دي. میرمن لیلما 15 اولادونه دا چې میړه معتاد و په یوازې ځان لوی کړي. هغه وایي مور پلار یې د دې په ماشومتوب مړ شوی و، ترې داسې کس ته واده کړی وه چې هغه په نشه یي توکو روږدی و. له هغه لیلما سره مې د هغې په ژوند کې د ستونزو او دا چې څه ډول یې خپل اولادونه لوی کړي مرکه کړي. هغه په پیل کې وایي
ما خپل ډیر مشکلات لیدلی و، ما مور نه درلوده. زه له موره یو نیم کلنه پاتې سوم، له پلاره 15 کلنه. د تره په کور کې لویه سومه. زه ته ورکړې وم، ما یو کال ونه لیده چې دا څوک ده زه چاته ورکړم. زه مې تره ورکړم. د ما په نکاح کې چې دا نکاح ورځ نیوه دی راغی ما ولیده، نو د ما آینده د ما ژوند تباه کراته. متاسفانه چې معتاد و، ډیر رنج مې په دنیا کې ولیده. ډیر دغه اوس یې وینم، اوس فعلاً په همدې شرایطو کې.
څه وخت پوه شوې بیا چې دای معتاد دی؟
هغه وخت کې پوه شوم چې موږ مهاجر سولو ایران ته لاړو. څه بیرته راغلم، بس ذاتی دا سړی ماته سړی نهسه، دا ذاتی نه د ما میړهسه، نیم ته خرڅ راکړه نیم اصراف. دغه 15 واړه اولاده ما خپله وروزله، خپله مې زحمت وایسته، خپله ماته زه له مکتب نه ایستلې وم. تره مې اتم سم کې وم، بیرته مې مکتب شروع کړ، شپې مې ویلې. نو ما له اولاد سره ډېر وخت سره هم ورته پلار سوم مور سوم.
تاسو په مخ کې کوم څه وڅښول؟ څنګه پوه شولې؟
زه هغه وخت کې پوه شوم چې دای معتاد ده، چې زه د څلورو بچیانو چښتنه وم. زه هغه وخت کې پوه شوم چې دای معتاد ده. اول کې و چارته وهله، اما داسې معتاد نه و. دی وخت چې پوډری وهله د پیران کې دا کار شروع کړه او بس دلته ځتی بيخي ختم ک ډیر، یعنی دردون کې ځون ما تیر کړه.
د تاسو تر چې کله تاسو ورکولې په اول کې پښتنه نه وکړي دا سړی څه عمل لري؟
نه، که پښتنه کړې وای ولې به د مزبن تبا کېده؟ پښتنه نه وکړې، مقصد ورې کړه، مسزن مقصد میړه ورې کړه.
بیا تاسو سره د دې میړه برخورد څه رقم وهلې ټکولې چې کول؟
ډیر خراب برخورد را سره کو، ډیر نزون په کړهونو کې تیر شو. همیشه به جنگ کو، همیشه به داوی کول، بانه به کوله، پارچ باندې هر شی به له کوره وړل، خرڅول به، ماشومان به د ما وهل، زه به وهل. ما نو ډیر، یعنی ډیر تریخ ځوان مې تیر کړی واقعیت سره.
بیا کوم څوک تا درلودل چې ورسې خپل د زړه راز ورته وای، خپل غم سره شریک
دي؟ نه نه، هیڅوک مې نه درلوده. یو ماما مې، ماما مې مرسه، ما هیڅ چا د ما لاس نیوای ونه کړ. هیڅوک نه و چې ما تکیه پې کړې وغیر خدای پاک نه. نو خپل منډي کولې خپل مهمات کا او خپل می درس ویلې خپل می د اولاد وروز فقط مری لارې د حياتي لارې د پېښه ما مخ کې ونی ولا فقط دغه نه وکړ چې ما درد ډیر تیر کړه او زه د کونډې نه ما زه سیتمان نه ما وقته ډیر ماته درد اوره ده په دې خاطر چې ما خپل ډیر درد لیدلې ده زه د نور لزړه ناراضه
کله چې خپل خپلوان کور ته ورتللې طبي خبره ده چې هغه په دې پېدل چې تا میړه موتاد ده د دوی برخورد به له تا سره څنګه و
ما سره چا مرسته و نه کړه فقط خبرې به کولې مثال رشخان به واه دي ما په اولاد به ډیر بد تاثیر به کاو ډیر به دي ما په اولاد بد تاثیر کاو روحان به دوی نارامه و همیشه به راته لمورې دا پلار مې ولې دسی کوي مونږ ته ولې خلک تانی راکوي خلکو به ډیر تانی د ما اولاد ته ورکولې ما ته به په مجلسو کې مخامخ یل کېده ما به ځان تېراوه څه به مې ویلې نو د مونږ خلک چې دي یعنی ډیر ساته د دانش ټیټه ده حتی هغه کسان چې درس و تعلیم یې کړی و غودي لایلې راته نو هغه نورو نه خو به مواید ګیله نه کوله واقعیت سره د مونږ خلک هغه یو متل ده وای وای مور لیدی نیسي وږي ته یې ورکولی نیسي د مونږ خلک دغسې خاصیت لري
تاسو ته همدا ویلې چې مېړه دې موتاد ده دا رقم پیغور یې درکوه
و پیغور یې راکوه چې پلاني ځای کې مې ولیده پلاني ځای کې ناست و او داسې یې وهل و چې څنګه همیشه به دغه خبرې به وي ما به ډېر رنج وړه اما بیا به مې چې دونه رنج مې درلوده مګر مجبوره وم د خپل اولاد لپاره مې نفقه پیدا کوله باور وکړه ما شپږ میاشتې نانبایي وکړه ما ډوډۍ پخوله په خپله کوڅه کې مې پخوله اما ما هېڅ وخت له داسې کار ونه کړ چې زه لاس مې چاته وکړسي له چا نه مې قرض ونه غوښتې مونږ په خپلو کې ډېر شتمن و اما ما له چا نه قرض راته ونه غوښتې ما خپل ژوند مخکې بوته له خدای پاک نه راضي یم شکر ده چې یعنی که دغه اوس هم زه ژوند ډېر په مشکلاتو تېروم اما لاس مې چاته اوږد نه ده خپله کولی سم عرفه لرمه کورسونه لرمه موزیشي دغه ښځې را سره دي نجونې را سره زه واقعیت سره په دغه نجونو چې ما سره دي زه افتخار پې کوم ما ته هم خور دي هم مور دي هم د خبره خپل مې دي
بلې دای تاسې مېړه به چې کور ته راته بیرون به یې نشه کړې وه کالي به څه رقم وه سروازه به څه رقم وه چېرته کېناسته
داسې و چې یارې به لاړه شل شپې بدای نه و شل شپې باد به راغی باور وکړه چې اته کالی به خزنده کړې وه خزنده دا به مې امام ته ولېږه پیسې به مې ورکړې لاړه به امام ته یا به مې ماما ته یلې یا به مې بل چا ته یلې چې دا بوزه امام ته به یې بوته سر به یې پې جوړ کړه کالي به یې پې وست کالي به چې بیرته راوړه کالي به ما سوزول هغه د مینځلو نه و غونډ به سوري سوري و خزنده به یې کړې وه داسې خزنده به یې کړې وه اصلا ایرانه پاتې وم چې زه څه وکړم همیشه به ما ما به خدای پاک ته همیشه دعا کوله چې یا پاکه خدایه خدای مې دې له دې سړي نه ذاتي خلاصه کړه یا زه لاړه سم یا د دی خدای مړ کړه اما مړ هم نهسه مجبوره سوم ذاتي مې خط یې واخیسته جدا سوم اتې
خط دې څنګه واخیسته آسانه و سخت و قبلوه یې څنګه یې کوه ځکه افغانستان کې دا مسایل سخت دي
ډېر سخته و ډېره ماته مشکله وه ډېره مشکله وه دی تقریبا اوه کاله لاړ ایران ته ته چې لاړه بس ما غیابي طلاق ترې واخیسته ما دولت ته مراجعه وکړه چې درې کاله په شریعت کې دي چې یعنې نفقه خپل اولاد ته یا ښځې ته څوک ورنه کړه باید هغه غیابي طلاق واخلي بیا درې کاله خو د ما نه اوه کاله تېر شو اوه کاله بعد بیا زه لاړم طلاق مې ترې واخیست
طلاق دې څنګه واخیسته آیا دا طلاق اوس تا مېړه ته د منلو وړ دی
و خود وړ منلو وړ و که نه و دی چې راغی ذاتي هماغه محکمې ته هغې وغوښت ورته ویلې چې تا د دې نفقه ورنه کړه اولاد دې خوسې که تا د نه ویلې چې دغه ښځه له کومه یې کوي زه څه یې کوي نو دی خو دیوالونه نه خوړه د اولاد خو د خاورې نه خوړې که نه تا خو دا فکر ځان سره نه کوه تا نه یې شي کولې نو تا دا فکر ځان سره نه کوه چې دا د ما اولاد څه یې خوري
بیا لغه وروسته تاسو ونه ځورولی وخت نا وخت کور ته نه راته
نه کور ته د مونږ نه راته داسې کله کله به چې و یو ورځ همدغسې د لور کره مې زه تللې وم لور مې واده سوې وه لور کره مې تللې وم ده په ما باندې وار وکړه ډېره یې ووهلم سیمې راته راخیستی وه بیا د همسایګانو د لور مې همسایګانې و غود یې خلاصه کړم بیا اوزې ته یې زنګ ووهه اوزې نفر راغله بیا یې بوته بیا دوه شپې بندي که بیا پاس لغه نه زتي بیا زتي غرض یې ونه کړه
له طلاق وروسته یې دا کار وکړه
هو باد له طلاقه د لور کره مې وم چې دی راغی په ما یې و
ده څه وویلې یعنی همدا خبرې کوله چې ولې دې طلاق واخیسته
ولې دې طلاق واخیسته ولې دې اولاد دې ما راڅخه واخیسته ټول اولاد دې ولې راڅخه واخیسته ما ورته ویلم که تا غیرت درلودی تا خو به اولاد ساتلی و نو ته ځان نسې ساتلی اولاد څنګه ساتلی شې دی خو ښه پوهېده چې یعنی د ده هدف بل شی نه و د ده هدف دا و چې یعنی ما ته خرچه راکوه ما ته پیسې راکوه لکه اول کې چې همداسې راسته وړي ده هدف همدا و چې ما د خپل غلاندې ونیسي چې دا مجبوره سي. زوی را کبوته یا وړکی زوی مې و، هغه یې بوته وتښتاوه. بیا مې پیدا کړه، ان له قنداره مې بېرته راوسته. بیا مې دا لک بېرته پیدا کړه، دوه کلن زوی مې وتښتولی و راسته. نو هغه یې بهو ځان سره نه پوهېږم چېرته یې بهو. بیا مې قندار کې پیدا کړه، یې وامخېسته راموست.
دا هر څه څومره درته سخت تمامېدل چې زوی درنه وړی و، دا دې په څومره سختۍ بېرته پیدا کړه؟
والا تقریبا یوه هفته ورپسې وګرځېدلو، یوه هفته مکمله بیا مې پیدا کړه. سختي خو ډېره سختي وه راته. اوس هم هماغسې مشکلات لرم. اوس هم دا ده چې یو کور نیسم، یوه کډه کوم، یو ځای نه بل ځای ته ځم. هلته ضمانت غواړي. مثلا یو کډه چې کوي، هله وکیل ګزار ته به ځې، غه ته به ځې. دغه ډېرې ستونزې دي ماته. خو خدای داسې مې زړه تور سوی ده له دې مملکت نه چې وایم بېخي یا داسې ځای ته لاړه سم زتي څوک ونه وینم، داسې سویم. دغه نن ما کډه راوړې ده، زه زه فلم برداري درته وکړم، دا ځای در وښیم. زړا دې راځي چې څه رقم ځای کې زه ژوند کوم، اما څه وکړم، مجبور یم. زه مې له اوس زوی سره وړکي زوی سره مې پاتې یم، نور څوک نشته را سره. لورګانې مې واده سولې.
اوس هم ته خپله باید کار وکړې، ډوډۍ پیدا کړې.
اوس هم خپله کار کوم، خپله مری کار کوو، د خیاطي کوو. نشته په خدای کار هم نشته، فروش هم نشته. زه ګنډې افغاني جوړوم، تولید مې ګنډې افغاني ده. ډېر کوشش کوم، دغو نه کېږي چې هغه کرایه پوره کړم.
اوس داسې کورنۍ ګورې چې هغه لورې مو تات ته واده سوې ده، ځکه خپله په تاسو باندې داسې یو سرنوشت تېر ده. او ته له خپل ژوند نه څومره ډاډ ورکوې، څومره خپلې تجربې ورسره شریکوې؟
والا همیشه چې دلته ما سره راځي د نجونې ډېرې څه دي. نه اوس خلک زره هوښیار سوي دي، پوښتنه کوي. مثلا داسې نه کوي چې خپله لور موتاد ته ورکړه. اما ستا داسې ښځې سته چې دا لکه ما غوندې ژوند مخکې بیایي، بېچارهګانې مجبوره دي. نو مېړه چې موتاد سي، داسې فکر وکړه لکه مړ، نو د هغه ژوند څه په درد لګېږي. هغه داسې دغه متل دی، د جامې چونجی ده، هغه نه له منځه ځي او نه مړ کولی سي، نه شړلی سي، څه ورسره وکړي. نو مجبوره یې ژوند به کوي. داسې ښځې دي بېچارهګانې چې ځي د خلکو په کورو کې کار کوي، د خلکو کلاشوي کوي، د خلکو مثالا شتمنو کورو ته ځي، د هغو د کالي مینځي، د هغو د کورونه پاکوي ورته، اما خپله ډوډۍ پیدا کوي. په دې چې مجبوره دي، څه وکړه. داسې کورنۍ ډېرې سته، داسې نجونې زه پېژنم، داسې ښځې پېژنم. باور په خدای وکړه چې راځي، ماته زاړي دوه ساعته درې ساعته ما سره غږېږي. زه بیا هم ورته وایم، ډاډګرنه ورکوم، وایم همت وکړه، خپله غیرت وکړه، هیڅ وخت ځان مه تسلیموي. مسلک زده کړئ، او خیاطي زده کړئ، یا د اقل دا د خپل ماشومانو کالیم چې وګنډئ، بیا هم د خیاط له روپۍ نه خو هغه کېږي، مخکې کېږي.
هغو کورنیو ته څه ویل لري چې په همدغه اوس شرایطو کې هم دوی خپلې لونه داسې چاته ودوي چې هغه معتاد وي، دوی ته به څه ویل ولري په آخر کې؟
والا داسې کورنۍ ته زه دا پیام لرم، یا پیغام ورته لرم، چې دوی اول باید کوشش دا وکړه چې هغه کورنۍ وپېژني. دا خپله لور مثالا داسې نه کړه چې ژوند یې ورته تباه کړه، آینده یې ورته خرابه کړه. بیا هغه د ماشومانو چښتنه سي، د هغه وخت چې لور ونه سي ساتله، د هغه ماشومان هم نه سي ساتلی. نو هغه مور مجبوره ده، مکلفه ده چې خپل اولاد ته چې هر رقم کېږي، یا مړې ډوډۍ به پیدا کوي، یا به ګدایي کوي، یا به مثلا ذکار کوي، یا به هر رقم چې کېږي. نو مجبوره ده، په دې چې مور ده. وخت یوه نجلۍ چې مور کېږي، هغه د مورتوب درجه چې اخلي، په څه شي اخلي چې مور ګوره، یولس مرتبه وایي د مور نوم ویل کېږي، بیا په دولسه مرتبه د پلار حق ده. اما مور درجه ولې دومره جګه ده؟ په دې چې وخت چې یو ماشوم په لارې نه وایي، ځي قدم ږدي، پیش له دې نه چې هغه ولېږي، مور وخت یو لرزه په وجود کې پیدا کیږي، لکه قلب چې کته ولېږي، دغه سې کیږي. نو دغه چون زه خپله مور یم، ما خپله لیدلې دي، ما خپله تجربه کړې دي.
دا یوازې میرمن لیلما نه ده چې په ګډ ژوند کې د خوښیو پر ځای له ستونزو او درد و غم سره مخ شوې ده. ډیری داسې ښځې شته چې هغوی له واده وروسته په دې پوه شوي دي چې میړه یې معتاد دی. روزو دې ته کله چې نارینه د ښځو نفقه نه ورکوي، اولادونه یې نه ساتي، او علت هم د دې سړیو په نشه یي توکو باندې اخته کېدل وي، میرمنې د ژوندي پاتې کېدلو لپاره د اسلام د دین مطابق څه کولی شي؟ په دې هکله دیني عالم قاضي محمد الیاس مدني وایي:
دغه ستونزه او دغه مشکل وجود لري، خصوصا په افغانستان کې. ولې چې د افغانستان اطرافي سیمې دي، او په یو دروغجن او کاذب غرور کې دوه پراته دي، او د ده همدغه وجه ده چې زمونږ په ډېری عناناتو کې، زمونږ په ډېری فرهنګ کې د ظلم او د وحشت څرک لیدل کېږي. څومره هغه له مونږ د فرهنګ نوم ورکو، یا د عناناتو نوم ورکو، یا د کلتور نوم ورکو، خو چون هغه د اسلام له نظره د ظلم سره واقع کېږي، او په اسلام کې د دې شي دپاره هېڅ محال نشته چې دا شی باید تطبیق شي. په همدې اساس باندې راځو دغه نوې نقطې له چې تاسو له اشاره اشاره وکړه چې مېرمنې په کور کې ناستې دي، خاوندانو د نفقې ورسره کوم فکر نشته دی یا کوم سوچ ورسره نشته، یا د اولادونو کې شوي د اولادونو د تربیې او د نفقې سوچ ورسره نشته دی. ولې دغه خاوند به یا مثال د خبرې د مسافرې په داسې دغې کې ورک وي چې هغه به په کلونه کلونه مېرمنې ته نه راځي، یا به مثال د خبرې معتاد وي هغه به هم د مېرمنې په کیسې کې نه وي. دا دواړه هغه حالات دي چې دا د ښځې سره پکې ظلم واقع کیږي او د اسلام د مبارک دین دا نه قبلوي. که چېرته کوم خاوند په دغې اټکل کې مسافرې چې زه خپلو اولادونو ته نفقه ګټم او زه روپۍ ګټم، مثال د خبرې خلیج ملکونو کې مسافرې، دا هم د شریعت خلاف دی. ولې چې شریعت او اسلام مبارک دین د ابو سعید عمر قصه موجوده ده او مشهوره ده، ټولو اورېدلې ده چې د شپږو میاشتو نه په نهایت کې د شپږو میاشتو نه زیات د سفر اجازه نشته. هم په دې صورت کې چې دغه د سفر اجازه به دا د مېرمنې نه اخلي، موږ بدبختانه چې موږ په هر برخه کې که د مېرمن نه د اجازې خبر شي دا موږ له عیب ښکاري، دا موږ له عار ښکاري، دا شرم موږ ته ښکاري. زه څنګه د مېرمنې نه اجازه والم؟ سره ده چې دا یو مصنونه طریقه ده، دا یو شرعي طریقه ده. که ته په ډېر سفر باندې ځې ته به د ښځې نه اجازه اخلي، یعنې ښځې موافقه تا سره شرط دی. دویمه خبره دا ده که چېرته معتاد وي، نو معتاد سړي سره هم همدغه ستونزه پیدا کیږي. نو د دې د حل دپاره که موږ او تاسې متوجه شو، مېرمنې باید خصوصا په دې برخه کې مبارزه وکړي، او د وخت قاضیان چې هر څوک موجود وي، حاکم نظام قاضیان، هغوی باید د عدل نه کار ولي او په حقیقي توګه هغه چې د اسلام مبارک دین حکم کړی دی باید هغه تطبیق کړي. د اسلام مبارک دین لکه څنګه چې نارینه ته ګوره، اسلام کې عدل دی، اسلام کې ظلم نشته چې ښځه نشي کولی او سړی کولی شي. یعنې موږ او تاسې ویو کنه چې ښه سړی طلاق ورکولی شي خو بدیل د ښځې سره نشته، دا غلطه خبره ده، دا د شریعت خلاف خبره ده. نو لکه څنګه چې نارینه د ښځې ته طلاق ورکولی شي، جداوالی اختیارولی شي، همدغه راز ښځې ته هم دا حق مسلم حق الله رب العزت قرآن او حدیث ورکړی دی چې هغې له موږ فقط نومونه فرق کوي، دي له موږ طلاق وایو، هغې له موږ خلع وایو. نو د سړي دپاره د طلاق لفظ استعمالولی شو، د ښځې دپاره د خلع لفظ استعمالولی شو. د نفاقې د نه ورکولو په صورت کې، یا د ښځې د نورو مسایلو ته رسیدګي کول په نه کولو په صورت کې چې د هغه مطلب د نور خواهشات پوره نه کړي، شرعي خواهشات یې پوره نه کړی شي، نو په دې اساس یا په دغه صورت کې ښځه کولی شي محکمې ته رجوع وکړي او د دې مېړنه د خلع مطالبه وکړي او د مېړنه ځان جدا کړي. ځکه چې د میاشتو میاشتو سفرونه د دوته د نفقې نه ورکول یا د دو مشروع خواهشات نه پوره کول دا د شریعت خلاف عمل دی، او په دې ټولو صورتونو کې ښځه کولی شي چې محکمې ته رجوع وکړي او په دې برخه کې د خلع مطالبه وکړي. او خلع د دو مسلم او سالم حق دی، باید قاضي په دې باندې فیصله وکړي او دا دواړه سره جدا کړي.
د پهمان اوسیدونکو جانغه وایي چې افغان مېرمنې د ژوند په بیلابیلو برخو کې ګڼې ستونزې لري، خو کله چې له نورو ستونزو سره په کور کې هم له معتاد سړي سره مخ وي، په خبره عمر ورته د زهر غړپ شي.
دغه مسله په ټول افغاني ټولنه کې متاسفانه شته، دغه ستونزه شته. د انجونو پلرونه یا کورنۍ مخکې له دې چې خپل زوم وګوري چې د سړی څه ډول سړی دی، کوم عمل کوي، پر نشوي توکو اخته دی نه دی، یا مثلا د دې عادي ژوند څه ډول دی، نور ټولنیز ژوند څنګه دی، کورنۍ ژوند څنګه دی، دغه اړخونو ته متاسفانه چې زیاتره کورنۍ پام نه کوي. په خاص ډول د انجونو پلرونو میندې دې برخه کې تر ډېره ملامته دي. موږ لیدلی هم دي چې ډېر کله دا ډول انجونو چې واده شوي دي، بیا له واده مخکې هغه هلک یو ډول ورته مقابلې خپلو خپلوانو یا هغه خیخانو ته معرفي کړی وي چې زما زوی یا زما وراره یا زما دغه خورایا یا پلانکې چې دوی ورته اصطلاح هغه جرګه کوي که نه، نو دا دغه ډول سړی دی. خو کله چې هغه له واده وروسته معلومیږي، بیا دغه یاس اصطلاح برعکس تخیږي، نو دا ډېره یو لویه ستونزه په ټولنه کې راپیدا کولی شو. زما چې لیدلی دي ډېری نجونو ژوند له همدې امله خوار زوار شوی دی، او تر اوسه دغه ستونزه په افغاني ټولنه کې شته دی. متاسفانه چې زیاتره کورنۍ دې برخې ته پام نه کوي. ډېرې پېښې مونږ په دې برخه کې لیدلی دي، خو بیا افغاني ټولنه ده نور هغه مسایل هم پکې بلې شي راتللی، ځکه چې یو ځل نجلۍ واده شوله نو بیا د طلاق مسایل وداشي نه بیا نشي کېدلی. نو هغه مشرانو چې ویلي دي چې څو برخو کې به ډېر پام کوي، یو له هغې نه دا و چې د میکاپ کول کې باید ډېر احتیاط وکړي. نو هغه همدغه مسله یادوي. نو زما له کورنۍ غوښتنه دغه ده چې دې برخو ته ډېر پام وکړي، د خلکو په پیسو دې نه تېر وځي، د خلکو په دې لاپ شاپ دې نه تېر وځي. دوی دې لاړ شي په لوري څوک جرکه کوي، په خور یا مثلا د کورنۍ پر نورو خزینه باندې مقابل لوره جرګه کوي، نو دوی دې لږه پوښتنه وکړي، ډېره کنه کې لږه پوښتنه دې وکړي او هغه د مقابل لوري په تړاو دې پوره معلومات ترلاسه کړي. اوس رخوا کې دې کسان وسو ټکنالوژي ده، هغه لږ عکس وي دا کوم دې نجلۍ ده وښودل شي، نو دا هم حق لري، ځکه اسلام ورته حق ورکړی دی چې که دا یو ځل وګوري البته نو دومره حق خو لرلی شي. نو دغه برخو ته زه فکر کوم که پام وشي، نو بیا به راتلونکي کې دغه جنجالونه نه وي چې اوس ورسره خلک مخ دي.
بله، کله چې داسې مسایل رامنځته کېږي، البته ځینې کورنۍ سره له دې چې په پیل کې د زوم په هکله پوښتنه نه وي کړې چې دا څه عمل لري، دا څه رقم انسان دی، له واده وروسته یوه ښځه دې ته مجبوره کوي چې هغه هماغه معتاد سړي سره څه رقم ژوند چې هغه باید تیر کړي، کله هم دې ته غوږ نه نیسي چې دا څه ستونزې لري، او هغه په کور کې وهل کېږي، ټکول کېږي، د کور وسایل دا معتاد سړی وړي خرڅوي، خو بېلابېلې ستونزې وي. دغلته هم بیا دې سره څوک مرسته نه کوي. په دې هکله تاسو د یو نارینه په صفت باندې څه وایې؟
دلته بیا هم د پوهاوی خبره کېږي، او متاسفانه چې دغه ستونزه شته دی، ځکه چې ډېر کله چې دغه ډول نجونې چې له واده مخکې یا مخکې له دې چې دا کوژده شي د هلک په تړاو باندې دوی معلومات نه لري، خو کله چې دوی واده وکړي او ژوند جوړ شي بیا وروسته سړی بدل وي، نو دغه ستونزه شته دی. او ډېر کله چې نجونې واده شي هغه که په هر حالت کې وي بس نو په دې راغلي ده، نو هغه مقابل لوری که سړی وي او که نه وي، پر نشه یي توکو اخته وي یا بل کوم عمل کوي، بد عمل وي، نو بس دا انجلۍ مجبوره ده چې د عمر تر اخره ماغه ته خپل وختان سپین کړي او کیر کې وته. خو دا ډېره لویه ستونزه ده. زموږ هیله دغه ده چې مخکې له دې چې موږ دا ډول پښیمانه شو، په کار دا ده چې د نجونو له ورکړې مخکې باید مقابل لوری وکتل شي او ولیدل شي چې دا څه ډول سړی دی.
ابراهیم سپېڅلی چې خپله یو پلار دی، په دې نظر دی چې د لور د ودولو پر وخت دا د پلار مسؤلیت دی چې د هلک په هکله پوره معلومات پیدا کړي، ځکه له واده وروسته چې بیا زوم معتاد ثابتېږي دا ډېره سخته وي چې د پلار کورنۍ جلۍ له کوم اور څخه چې دوی پکې اچولی وي بېرته وژغوري.
خپل مېرمن په ناس نه مړوي، خپل اولادونه ورڅخه پردې کېږي، په ټولنه کې درپدره ګرځي، بې سواده اولادونه ټولنې ته وړاندې کېږي، ټولنې لپاره یو ناسور جوړېږي. نو ښه خبره دا ده چې مور پلار د زوم په ټاکلو کې ډېر پرتین څخه کار واخلي، یوه ښه کورنۍ انتخاب کړي، نه یوازې د هلک ښه هلک وګوري بلکې مور پلار یې هم وګوري چې څنګه خلک دي، ځکه چې ښه مور پلار یې هغه بیا ښه هلک روزي، لکه څنګه چې دوی خپل لور ښه روزلي او خور بیا هلک را ښه روزلی. نو دا فکر په کار دی، د دوی مسؤلیت داسې نه دی د ځان لپاره یو مسؤلیت بولي چې یو څوک د خپل لور لپاره داسې څوک وټاکي چې هغه رښتیا په کار پوه، تعلیم یافته، هوښیار او له ټول نشو څخه ژغورلی. مور پلار مسؤلیت لري، په دې کې باید څېړنه وکړي، فکر وکړي، که دته مرکه راځي چې دا ستا لور مو د خپل زوی لپاره غواړو یا د ورور لپاره غواړو یا هم د خپل وراره لپاره غواړو، دوی باید مخه ډېر فکر وکړي، داسې عجله ونه کړي، تلوار ونه کړي، دا غالک د ملګري وپلټي څوک دي، ځکه وایي خواړي چې څوک پېژني ملګري وګوره، هغه ملګري او د ملګرو سره باید تماس ونیسي، د کورنۍ وڅېړي، شاوخوا یې وڅېړي، کاروبار کې هغه د کار څخه یې ورسي، ورې څو ورځې سره کښېني، غیر مستقیم د هلک سره وګرځېږي تاکه امکان ولري، او خدای وکړه که چېرې دوی عجله وکړي، تلوار وکړي او پټ سترګو باندې دا پرېکړه وکړي، یو ورځې کار نه دی، د دوو ورځو کار نه دی، دا داسې سره یوه کتاب نه راني، بېرته به کتاب خرڅ کړم. چې بله نجلۍ سره کوره ووتله، نو بیا هغه ستا لور نه ده، په دې لحاظ باندې که مخکې چې وه، نو سره کوره ووتله، بیا چې بېرته ستا کور ته خدای مکړه، نو بیا که خدای مکړه هغه روینی یا مثلا چرسي یا نور په نورو ناوړو نشو باندې اخته وي، هغه نه شي کولی چې خپل نس مور کړي، نه شي کولی چې خپل ځان کالي برابر کړي، نو دا چې په دې په غاړه کې ښځه هم لوېدلې وي، اولادونه هم لوېدلي وي، نو په دې دا څنګه وچلوي؟ مجبوره کېږي چې هغه د بچا په غاړه کې لوېدلي وي، هېڅوک یې پوښتنه نه کوي، پلار یې مجبوره دی، مور یې مجبوره ده چې د لور ته کالي ور وکړي، لور ته ډوډۍ وکړي، لور په نس مړه کړي او د لور وښکې ور پاک کړي. نو ډېر احتیاط په کار دی، ډېر احتیاط، اول زه کوشش کوم بچوک مې کوشش وکړي، هر څوک کوشش وکړي چې د خپل زوی لپاره څنګه لور غواړي، د خپل لور لپاره هغه څه باید خاوند پیدا کړي، په کار پوهي، تعلیم یافته یې، په ژبه پوه ځوان یې، نور شو خلاص.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 4 6 8. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام، ما وخت مو په خیر. لازادی رادیو څخه درسی ساعت ته مو هرکلی کوم. نن شنبه ده او په درسی ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو جغرافیه لولو. یادونه کوم چې د خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان تعلیمي موسسې چمتو کړي او لازادی رادیو خپرېږي. تیر هفته مو د لسم ټولګي جغرافي کې اوبه ولوستي او خون کې ویل چې پر ځمکه وریدونکي باران اوبه په ځمکه کې جذبیږي، د نباتاتو لخوا جذبیږي او بلدا چې بخار په شکل هوا ته خیږي. نن ځنګلونه لولو او په دې برخه کې به ښوونکی راته دا ووایي چې ایکوسیستم څه شي ته ویل کیږي، د ژوندیو موجوداتو ژوند څنګه په ځنګلونو پورې تړلی دی او انسان د ځنګلونو په ساتلو کې څه ونډه او مسؤلیت لري.
موضوع د ځنګلونو ساتنه. د ځنګلونو ساتنه، ځنګلونه د ژویو او انسانانو په ژوند کې څه اهمیت لري؟ ځنګلونه د نړۍ د ایکوسیستم یوه ډیره بډایه برخه جوړوي. دا چې ایکوسیستم څه دی غواړو په لنډ ډول وضاحت ورکړو. ایکوسیستم هغه طبیعي جوړښت چیرې چې د ژوندۍ موجوداتو ژوند او د غیر ژوندۍ موجوداتو ژوند یو پر بل متکی وي. نو همدارنګه ځنګلونه د نړۍ د ایکوسیستم یوه ډیره بډایه برخه جوړوي، دا ځکه چې د یو شمېر ژویو او الوتونکو ژوند په ځنګلونو پورې تړلی دی. د فوتوسنتیز عملیه یا د فوتوسنتیز عملیه د هوا په پاکوالي او د اقلیم په موضوع کې ارزښت وړ نقش لري. د طبیعي ځنګلونو وده د طبیعت یو نعمت دی چې د ځمکې د کرې په ښکلا، روغتیا او اقلیمي برخو کې لوړ ارزښت لري. دا ځکه چې د ځنګلونو شتوالی د هوا په پاکوالي کې چې موږ هغه تنفس کوو ځانګړی ارزښت لري. یو شمېر خلک په تیره بیا بومي قبایل په آسټرالیا کې زیات ژوند کوي او همدارنګه د افریقا په یو شمېر سیمو کې. په امریکا کې هم بومي قومونه سته، خو چیرې چې ځنګلونه وي هلته بومي قومونه سته. یو شمېر خلک په تیره بیا بومي قبایل خپل او خپلې ګڼ شمېر نورې اړتیاوې له ځنګلونو څخه بشپړوي. شنه بوټي د فوتوسنتیز د عملیې په پایله کې د هوا کاربن ډای اکسایډ د له منځه وړلو لپاره اهمیت لري. د ځنګلونو شتوالی او پایش د طبیعت د توازن او د ژویو د غوره شرایطو د ساتنې لپاره او د ځمکې د ډیر تودوالي د مخنیوي په خاطر برخلیک او جوړوونکی دي. څه وخت چې موږ وایو چې ځنګلونه باید ووسي، ځنګلونه د نړیوالې تودوخې د مخنیوي په خاطر برخلیک ټاکونکي دي. نو که چیرې ځنګلونه د منځه ولاړ سي نو رطوبت به د منځه ولاړ سي. که چیرې ځنګلونه د منځه ولاړ سي د خاورې پولوشن یا ککړتیا به ډیره سي. نو ځنګلونه فصل هاو ګټ لري. د ځمکې د مخ اوبه او تر ځمکې لاندې اوبه دواړه د جاذبې د قوې له امله له ټیټو برخو ته ځي او په پای کې سمندرونو ته ځي. دې ته په اصطلاح کې هایدرو سایکل وایي. د پایو د سازمان FIO Forest International Organization ډېر نوی تعریف چې د رسمي مسؤلیت نوی برخه یې د ځنګلونو ساتل دي موضوع را اخلي چې آن د ښارونو دننه شنه ساحه هم د ځنګلونو یو برخه شمیري. د یادونې وړ ده چې د طبیعي یا مصنوعي ځنګلونو ونې دوه یا درې ډوله دي، لکه اوکالیپتوس، کایسرو او نور. دا ډول ځنګلونه ګډ ځنګلونه بلل کیږي. په مصنوعي سپوږمکۍ کې ټول دا ډول موضوعات په تفصیل څېړل شوي دي او تصویرونه اخیستل شوي دي. د بیلګې په توګه په دې وروستیو کې د ERTS یا Earth Resources Technology Satellite په نوم مصنوعي سپوږمکۍ په دې هکله ډېر غوره معلومات راټول او د افلو په واسطه مقدماتي او نهایي نقشې د څېړونکو په واک کې ورکړي دي چې همدا اوس په ګڼ شمېر څېړنیزو او اکولوژیکو مستعدو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. د اپولو مصنوعي سپوږمکۍ په واسطه په تفصیل سره د ځنګلونو عکسونه اخیستل کیږي او د ځمکې پر مخ باندې د ځنګلونو د ساحې او د نورو بوټو د شنې ساحې توپیر څرګند کړی دی.
په درس کې دا بیان شول چې ځنګلونه د فوتوسنتیزس د عملیې په واسطه له هوا څخه کاربن ډای اکساید اخلي او په هوا کې اکسیجن آزادوي. بله ګټه یې دا ده چې د ځنګلونو موجودیت د نادره ژویو لپاره یو امن چاپیریال دی.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه ده. خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو
اوس هم دی ولسم ټولګي جغرافیه پیلو د کانی زیرمو د درس په سلسله کې مو تیر اونۍ د کارکار کان په برخه کې ولوستل چې د کارکار د ډبرو سکرو یو اهمیت دادی چې په پلخمري کې د سیمنټو په تولید کې ترې استفاده کیږي نن نفت لولو د نفتو د باس په برخه کې خونکې لومړی د نفتو د ترلاسه کېدو تاریخي سلسله بیانوي په دوام به دا واورو چې د نړۍ کومې سیمې ډېر نفت لري
موضوع نفت نفت د سوځېدو وړ مایع ده چې تر 1300 متر پورې د ځمکې په ژورو برخو کې موندل کیږي نفت چې د سوځېدونکو مایعاتو د ټولګې نوم دی او د لومړي ځل لپاره نفت د امریکا په پنسلوانیا ایالت کې کشف شول دا چې د امریکا لویه وچه زیاته اندازه نفت نه لري نو ځکه نورو هیوادو ته یې مخ کړل تر څو د هغوی نفت ترلاسه کړي په نړۍ کې اندازه نفت لرونکي ساحې د پارس د خلیج برخې دي چې ایران عراق سعودي عرب همداسې هیوادو ته یې مخ کړل تر څو د هغوی نفت ترلاسه کړي په نړۍ کې په زیاته اندازه نفت لرونکي ساحې د پارس د خلیج برخې دي چې ایران عراق سعودي عرب همداسې که ووایو چې خاورې میانه د نفتو په برخه کې د زیات ارزښت څخه برخمن دي ځینې وختونه د ځمکې لاندې فشار او تودوخې له امله پورته راځي او د ځمکې مخ ته رارسیږي په میلیونونو کاله مخکې د ژوندیو ژویو او عضوي توکو پاتې شونې چې په یوه سیمه کې پراته وو ورو ورو د کلونو په تېرېدو سره بڼه بدله شوې او نفت ورڅخه جوړ شوي دي جیولوجستان وایي چې نفت د پخوانیو ژوندي او غیر ژوندي موادو پاتې شونې دي لکه په ژوندۍ کې لکه د درختی پاتوشینی چې وروسته د منځه تللې ده او ټول ژویو انسانانو او هر هغه څه چې چربي لري غوښه لري د هغوی د خوسا کېدو څخه نفت په وجود راغلی دی خو د الله جل جلاله حکمت پیدا دی چې د اوبو څخه هم نفت جوړېدای شي خو که د انسانانو اوسنی استعمال ته وګورو اوسنی ضرورت ته وګورو نو دغه چې کوم کول دی د دې سره سر نه خوري دا د الله جل جلاله حکمت دی چې خپل مخلوقاتو ته اسانتیاوې برابرې کړې دي د نفتو د را ایستلو لپاره ژورې څاګانې کیندل کیږي او ډېرې فرړې نلیکې د نفتو څاګانو ته وردننه باسي څه وخت چې څوک غواړي یا یو هیواد غواړي یا یو انجو غواړي په یو سیمه کې نفت استخراج کړي نو لومړی د هغوی دپاره د څا په شکل څاګانې کاږي او هغه ته پیپونه ورتاکوي څه وخت چې خام نفت استخراج شول نفت په لومړي سر کې تور رنګ لري او د استخراج په وخت کې رنګ همداسې وي څه وخت چې بیا تصفیه سي د تصفیه څخه وروسته بیا شنته ورته لمبه کوي په دې توګه خام نفت پورته خواته راوځي یا د پمپ په واسطه راایستل کیږي خام نفت تور رنګ لري خو وروسته تر چاڼ یا تصفیه څخه په چنځای کې رنګ بنبش او شنه ته مایل اوړي او اسانه سوځي کله چې په چنځای کې خام نفت تصفیه کیږي نو د هغوی څخه په زیاته اندازه مشتقات لاسته راځي په لومړۍ درجه کې بنزین یا تریاک دي په دویمه درجه کې پټرول دي دریم دیزل څلورم تریخاک پنځم مبلین په شپږمه درجه کې یا همدغه څخه وروسته پاتې شونې دمبر او دې ته ورته نور توکي دي زموږ د هیواد په ډېرو سیمو کې د نفتو زیرمې شته چې شمال لویدیز او جنوب لویدیز برخی نیول دی. او مهم ولایتونه هرات، شبرغان، کلاینو، میمنا، کندوز، تالوکان، مزار شریف او نور دی. همدارنگا د هلمند په وادی او په کټواز کې هم د نفتو د زیرمو اټکل شوی دی. نفت په ډیرو ځایونو کې کارول کیږي چې د پلاستیک جوړولو څخه شروع بیا تر غټو غټو صنعتي فابریکو پورې ویلی شو. د کورونو په روښانه کولو، د حمل او نقل په وسایلو، په صنعتي ماشینونو، کیمیاوي صنایعو او ګڼ شمیر نورو مرکبونو لکه مصنوعي ربړ جوړولو او نورو کې ورڅخه استفاده کیږي. د هغو د فرعي مشتقاتو څخه د پلاستیک په جوړولو، د عطرونو، رنګونو او آن چې د ځینو خوراکي توکو لکه مارګین غوړیو په جوړولو کې ورڅخه کار اخیستل کیږي. تاسې په تصویر کې یو فایه وینئ چې د دې په اساس موږ کولی شو چې د معیار مطابق یا د اندازې مطابق نفت یا تیل پر خلکو باندې خرڅ کړو.
د نفتو په اړه په زړه پورې درس کې مو دا ولوستل چې کله نفت له څاره ویستل کیږي نو ترینه څو ډوله مشتقات ترلاسه کیږي چې دغه ټول مشتقات د انسان په ژوند کې خورا ارزښت لري.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیې، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپرېږي.
د درسي ساعت په دې برخه کې د 12 ټولګي جغرافیې وار دی. نن د افغانستان د سرحدي جغرافیې د درس په سلسله کې رجوي کرښه لولو. دا جغرافیایي بحث تر ډیره په تاریخي بڼه وړاندې کیږي. په دې لوست کې ښوونکی موږ ته دا بیانوي چې رجوي کرښه څنګه د افغانستان او تزاري روسیې ترمنځ په رسمي سرحد بدله شوه او افغانانو د دې لپاره څه قربانۍ ورکړې.
موضوع د رجوي سرحدي کرښه. د رجوي سرحدي کرښه کله چې امیر عبدالرحمن خان واک ته ورسېده وی پتیله وی غشتل چې پاتې شمالي سرحدونه د ځمکې پر مخ تثبیت کړي. نو له همدې عمله د تزاري روسیې او برتانیې ترمنځ د دویم ځل لپاره خبرې پیل شوې. پریکړه وشوه چې د دریو هیوادونو افغانستان، برتانیې او روسیې پلاوی دي د 1940 میلادي کال په نومبر کې سرخاست ته حاضر شي. سرخاست د یو ځای نوم دی. د روسیې هیات په خپل وخت ټاکلي ځای ته حاضر نه شو او برعکس د روسیې عسکرو په منځنۍ اسیا کې خپلو یرغلونو ته دوام ورکړ تر څو چې پنجدې ته نږدې شول او د خاتون له پل څخه چې د حریرو د سیند د پاس دی د نظامي پایګاه په توګه کار واخیست. د افغاني پوځیانو شمیر چې 2000 تنو ته رسېده د پنجدې د ساتنې لپاره هلته اوسېدل. افغانی پوځیانو د جنرال غوث الدین خان په مشرۍ د روسیې له قوې سره چې د علي خانوف تر مشرۍ لاندې وه نښته وشوه. افغانی پوځیانو شمیر لږ او په محاربوي تجهیزاتو هم سنبال نه وو. له پنجدې څخه دفاع ونه کړای شوای. پنجده او اکتپا په 1550 میلادي کال کې له 1243 لمریز کال سره سمون خوري تزاري روسانو اشغال کړل. له دې واقعې وروسته د ملکې وکټوریا د انګلستان دغه وخت د ملکې له تهدید څخه ډاک تلګراف دویم الکساندر روسي تزار ته د دې سبب شو چې روسي عسکر له زیات پرمختګ څخه صرف نظر وکړ. یو ځل بیا سرحدي مذاکرې د تزاري روسیې او انګلستان د استازو ترمنځ په لندن کې پیل شوې چې د افغانستان شمال لویدیځ سرحدونه د تزاري روسیې سره وټاکل شي. بیلا بیلو حیاتانو په مذاکرو پیل وکړ چې په 1880 میلادي کال کې چې له 1215 لمریز کال سره سمون خوري شپږ پوکرایز پروتوکول یې لاسلیک کړ او شمال لویدیځ سرحد چې د رجوي د کرښې رجوي په نوم یادیږي د نقشې پر مخ تثبیت کړ دا وسته د دې کرښه وروسته د چارلس پیټ د انګریزانو د استازي او کپتان کامروب د تزاري روسیې د استاد په واسطه د څلورو کلونو په موده کې د 540 کیلومتره پوژدوالي د زلپکار له درې څخه تر خمعه پورې په یوې قوسي کرښې تثبیت شوه چې د 10 کیلومتر پوژدوالي د مرغاب د سیند او نورې د پیلرونو په واسطه په نښه شوې. پلیر اوسپنیز جوړښت دی چې په واسطه یې موږ کولی شو یوه ساحه د بلې ساحې څخه جلا کړو. دغه اوسپنیز جوړښت په پخوا وختونو کې نه و. په اوسني وختونو کې د دې لپاره چې هیوادونه یو د بل پر سرحداتو باندې تیری ونه کړي نو دغه پلیرونه اوس په رسمي ډول ټاکل کیږي.
مننه چې تر دې دمه درسي ساعت ته غوږیاست. نو د جغرافیې په راتلونکي درسي ساعت کې به د لسم ټولګي زده کوونکي اور غورځوونکي یا آتشفشان ولولي. د یولسم ټولګي زده کوونکو ته به د قانون او انرژۍ په اړه درس بیان شي او په دولسم ټولګي کې به ځمکنی ترانسپورت ولولو.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خپرونې مهالویش ته غوږ ونیسئ. د درسي ساعت د پیل پر روانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبې، یکشنبې، دوشنبې او سه شنبې په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپرېږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي راډیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
درنو زده کوونکو، په دې تمه چې له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنې او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ، د نن ورځې خپرونه په همدې ځای پای ته رسوو. خدای په امان.
تاسې دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتساپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتساپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
سوبادر تپوخوم اوبادر ترولو سوبادر تپوخوم یورزندر سرا خونه دورونه شجوگی یورزندر سرا خونه دورونه شجوگی اوبادر ترولو سوبادر تپوخوم اوبادر ترولو سوبادر تپوخوم یورزندر سرا خونه دورونه شجوگی یورزندر سرا خونه دورونه شجوگی کبینا وجودی او بدر تهالو سو بدر تپوخو یار زندر سرا خونه دورونه شجوگی یار زندر سرا خونه دورونه او بدر تهالو سو بدر تپوخو او بدر تهالو سو بدر تپوخو یار زندر سرا خونه دورونه شجوگی یار زندر سرا خونه دورونه شجوگی سنگار بنا وجودی او بدر ترالو سو بدر تپوخو یار زندر سرا خونه دورونه شجوگی او بدر ترانون سو بدر تپو یار زو در سرا خوره در خوره بایدان بارش کمان بشک مایدان مایدان خوره